مهمو خبرونو سرټکی اوري. په بیت المقدس کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی. په بیت المقدس کې نن یکشنبه په سلګونه مسلمانان په داسې حال کې په الاقصی جومات کې راغونډ شوي چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. د افغانستان د پخوانیو معلولو پوځیانو اقتصادي ستونزې. د افغانستان د پخوانی پوځ یو شمېر غړي په خاص ډول معلول پوځیان له بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري. تاسو به په دې ځانګړي راپور کې د یو سرتیري له ورځني حاله خبر شئ. او د ټولنیزو رسنیو له لارې د یوې افغاني سوداګري په بازارونو کې به مو د افغاني جامو پیر او پلور ډېر لیدلی، خو نن به هغه افغان سوداګر وپیژنئ چې د ټولنیزو شبکو له لارې افغاني جامې او نور دودیزه توکي پلوري.
سلامونه ستړي مشئ. نن یکشنبه د اپریل 9 نیټه ده او تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه ګورئ. د افغانستان اړوند مطالب هم لرو، خو په پیل کې به د فلسطین د وضعیت په اړه یو مهم خبر واورئ او وګورئ. هیله ده موږ سره اوسئ. عیسویانو او یهودانو په داسې حال کې نن یکشنبه په بیت المقدس کې خپل اخترونه ولمنځل چې په دې سیمه کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د اسرائیلي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې او تاوتریخوالی شوی دی. دا تشدد او تاوتریخوالی تیره اونۍ هغه وخت پیل شو چې اسرائیلي ځواکونو د روژې په وخت کې په الاقصی جومات برید وکړ. د الاقصی جومات د مسلمانانو سربیره د عیسویانو او یهودانو لپاره مذهبي ارزښت او قدسیت لري.
د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه عیسویانو نن یکشنبه په بیت المقدس کې ایستر یا د عیسویانو اختر ولمانځه. اوس کال د عیسویانو ایستر د یهودانو له اختر سره چې فسی اختر ورته ویل کېږي او د مسلمانانو د روژې د مبارکې میاشتې سره په یو وخت برابر شوی دی. همدا درې مهم موارد د دې لامل شوي چې په لسګونه زره کسان بیت المقدس ته چې د ټولو لخوا سپېڅلی ښار ګڼل کېږي مخه وکړي.
خدای موږ په کال کې درې ځلې مکلف کړي یو چې دې ځای ته راشو، او سږ کال د قصاح اختر پر مهال هیله من یو چې ډېر یهودان وهڅوو چې دلته راشي، عبادت وکړي او د الاقصی عبادت ځای سره د یهودانو علاقه مندي ښکاره کړي.
خو په بیت المقدس او د الاقصی جومات شاوخوا سیمو کې تاوتریخوالی تیره اونۍ وروسته لږه پیل شول چې اسرائیلي پولیسو د روژې د مبارکې میاشتې په جریان کې پر جومات برید وکړ. په الاقصی جومات کې پر مسلمان عبادت کوونکو د اسرائیلي ځواکونو د برید او وهلو ټکولو ویډیوګانو په عربي نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول، او له لبنان او غزې څخه پر اسرائیلو راکټي بریدونه وشول. د اسرائیلو د بهرنی چارو وزارت ویان د شنبه په ورځ دا وکړه چې حماس ډله روژه د وی پلمې په توګه د ډیرو تاوتریخوالو لپاره استفاده کوي.
اسرائیل تر برید لاندې دی. دا یو سخت ورځ پرون هغه څه چې تاسو ویل صحیح ده. دوه طرحه غریز بریدونه، یو په تل ابیب کې چې له عمله یو ایټالوی سیلانی ووژل شو، او تر هغه مخکې په غورلاردون سیمه کې دوه اسرائیلی برتانویان وګړي د فلسطین د ترهګرو لخوا په ډزو ووژل شول. تر هغه یو ورځ مخکې له غزې تړانګې او لبنان څخه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیلو باندې راکټونه وتوغول شول.
په بیت المقدس کې تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې اسرائیلي او فلسطیني چارواکو څمه د مخکې د متحده ایالاتونو، مصر او اردن په منځګړیتوب په مصر کې د خپلې لیدنې پر مهال د رخصتۍ د فصل او روژې د مبارکې میاشتې پر مهال د تاوتریخوالو په کمېدو هوکړه وکړه، هغه اقدام چې د متحده ایالاتونو لخوا یې هرکلی وشو. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
او د چین د خلق ازادۍ لخر په ختیځ کې د مجهز قواو قومندانۍ د اکشن بي پورزي تایوان ټاپو وزمه تفسیر ما او شاوخوا پوزي تمرینونو او مانورونو ته دوام ورکو. د پوزي تمرینونو د اپریل د 8 نیټې نه پیل شوی دی او تر لسمې به دوام وکړي. د تایوان په دې تړانګ کې د مختلفو جنگي الوتکو، توغندیو، تیزلونکو جنگي کشتیو په سمندر او ساحلي څنډو کې په پوره قوت تمرین وکړ، او د تایوان ټاپو وزمه تر څنډو یې تمریني هدفونه وویشتل. د چین د دې سمندري ځواک یو ویان رسنۍ ته ویلي چې د پوځي تمرینونو مقصد هغو بلتون غوښتونکو ته خبرداری دی چې د تایوان خپلواکي غواړي. په اوکرين کې محلي چارواکي وایي نن یک شنبه سهار وختي د زاپوریژیا ښار په یوه استوګنې ودانۍ باندې د روسانو په بمی حمله کې یو 50 کلن سړی د خپل 11 کلنې لور سره ووژل شو. د رویټرز خبري اژانس ویلو کې د اوکرين په جنوب ختیځ ښار کې یو شخصي کور ښکاري چوران شوی دی. د اوکرين د بیړنیو خدماتو ادارې هم خبر ورکړی دی چې یوه 46 کلنه ښځه چې ویل شوي د وژل شوي سړي ښځه او د نجلۍ مور ده د کندرو ایستل شوې ده. د ناحیې منشي اناتولي کارتیف ویلي دي تېره شپه دوه راکټونو ودانۍ او نور ځایونه د منځه ویوړل. په اوکرين د روسیې د یرغل دوه کاله پوره کیدونکي دي او په ملکي ساحو د تېرې شپې راکټي بریدونه یې وروستۍ پیښه ده. او د اوکرين د ژغورنې یوې موسسې ویلي دوی 10 ماشومان د روسیې نه بیرته ستانه کړل چې د جګړې په پیل کې وړل شوي وو. دا ماشومان د شنبې په ورځې په کیف کې د خپلو کورنیو سره بیرته یو ځای کړل شوي دي. دا کار د سیف یوکرین موسسې کړی دی چې په اوکرين کې خیریه فعالیت کوي او د نورو ډلو سره د اوکرين داخلي بې ځای شوو سره مرسته کوي. تیره میاشت د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د هغه د ماشومانو د حقونو کمشنر د نیولو امر ورکړی و. د نیولو په امر کې هغوی د اوکرین نه د ماشومانو په تختولو تورن کړل شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د اوکرین سفیر په ټویټر لیکلی دی چې تر 9500 زیات ماشومان له فامیلونو او یتیمخانو وړل شوي دي. د افغانستان د پخوانی پوز یو شمیر غړي په خاص ډول معلول پوزیان د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت لري. یو له دغو کسانو محمد بلال نومیږي چې د مین په چاودنه کې دواړه پخې پرې شوې دي. محمد بلال وی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیر نور ستونزې هم لري. تفصیلی پر راپور کې وګورئ.
د کونړ ولایت اوسیدونکو یو د مخینی پاوز معلول سرتیری وای جګړې دواړه په خیاخستی نو ځکه پر نور د جګړې ترخنه د پیرزو. دا کس چې محمد بلال نومیږي او د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای 15 کال وړاندې د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ماین په 14 کې دواړه په خیله لاس ور کړی دی. نو مورې وای اوس له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په خبره آن خپل کوچنی زوی ته د لوبي د شیانو د پیرولو توان هم نه لري. هغه په داسې حال کې چې په سترګو کې یو کی ډنډ وي خپل ماین چودلو کې څه کوي.
مساله می تراوا غستله عالم عیار کله په خپل چې ساخه ته وره لم پېښل بس عالم پیواله واله بس درز مې نه منرا پاسې کنه دا په می چو ادم کمل اولته باندې کې څنګه وپاتې مې نور مرګرو ته مې غاګونه کوله هغه چې نمونه مې مولا یاد ول ټول ته مې ناره والی چې راشه ما او چت کې زنه شم پاسې دل خو هغه زما غږی چا نه اورېدو په دې خاطر نه اورېدو چې هلته جنگ خطه راکټ وي پیکاګان وي د شکی وي نو دا غاګونه به نه اورې کېدل کنه زما غږ چاته نه رسېدو. په دې بس بیا مې کلمه ویل او خو په تیزه مې کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله یالله کتا پیدا کلم او زه دغه وطن نه پاره راغلم او دغه جان دریشم یا غوستې ده که ماته مرګم راکې کار سره کې خود شهادت مر راکې دو درې کړه ته پاسې دم راوون به مې چختو منی لا سو خپې مې به خې دا کار نه وي مز به هم دغه شان په پروت معنی مزان روټ ته جیکو بس به مرګری را لو بس هغه به ټانګ ته وخې جولم امرګری مې زیات ور خطا شي او پیش ول چې زما د حالات ول ز په دې ټولو کې د سیوم ټول نه کشر او مې پیش ول او اره وزي پېتم مزان ما د کا په خپل برنمل د ټولي راته څو کرته ویل چې اره وزي پېتم مزه مړ به شي شهید به شي پیش ول سبال او بل حدیث بر معنی راشي. خو ما ورته مال نه چې زه راغلم د قره پر راغلم خپل د وطن خدمت را پاره خپل د هر سره پاره مرکزی کې زما ک وجود هم لار شي ک خپې مم لار شي ک سر مم لا مالیس پروای نه لرم زکه چې راغلم د قره پر.
هغه جګړه د انسان دښمن او د هواد ورسته پاتې کیدو اصلي عمل ګڼي وای. افغانان له جګړې ستړي شوي اوس چې په هواد کې فرصت برابر شوی نو باید په اتفاق سره د هواد آبادولو ته مټی را بډ وهل شي. نو موري زیاتوي له معلولیت سره سره خپل مسلک سره مینه لري هواد ته کار کول غواړي او که زمينه ورته برابر شي نو سم حاضر دي چې خدمت وکړي.
زه وختنه خودم لرم په شول په ځلمه ډیر غټ ارمان دي چې خپل انجینری تلل شم خپل زرهاو مينونه مخنساکل دي او زکه چې دا وسم ز پویم لارمات سره رمه بس ترسونه می ویلې دي چې زبیر تخپل نشم خپل وظیفه راتل راکه خپل دغه وکمه زکه چې وسم دومره مينونه شتون لري ډیر لري پېښل په سره هاو دي فرض کې خوارې دي پېښلې زکه چې زده سالاتو کې ما ز ډیر و زورې د لم په سالاتو کې چې بل مسلمان په برابر نشو بل مسلمان په دسه یا لاس یا سترګي یا خپې ټکټ نشي
هغه وای له هغه وخت چې معلوم شوی هیڅ چای لاس نیوي نه دی کړی او د خپل کورنۍ لګښت نشي برابرولای د محمد بلال ترورزای دغه پاړه وای
او موږ نن تاسو ته را کړل دی زموږ یو کوټه را مول ورکړل دی زموږ خلار دی را دی بس او او اوسه پورې اوسه کومک مو مک صدقه نشه الله پاک واس ساتي بس یو بل بل دا ور کړو
د یاد ونی ورده چې په هیواد کې تیرو جګړو نه یوازې خلکو ته د سر درانه زیانونه راولي بلکې میلیونونه کسان یې معلول کړي هم دي چې نن د ټولنې د وګړو بار دي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د پخوانیو یعنی د مخکینی جمهوریت د پخوانیو پوځیانو د برخلیک په اړه د افغانستان د پوځ د پخوانی جنرال محمد رادمنش صاحب نظر اخلم چې د البانی نه زمنګ بلنه منلې او موږ سنن په سکایپ ملمه ده. رادمنش صاحب تاسو ستړي مشم په خیر راغلی. اجازه راکې یو د سی عمومي پښتنو کم ډیر د سیرا پورونه خبريږي چې د جمهوریت د وخت د مسلح قوا او منسوبین تعقیبيږي کړهول کیږي او حتی وشل کیږي البته په افغانستان کې د نننه تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
متاسفانه هم داسې دي تاسو ته به تر معلومه د سیمه کې په هرات او مزار کې حتی د دې لپاره چې دا بیچاره خلک وزوریږي او د منځلار شي د پنامه د داعش په دوی باندې حمله وشو څلور نفر په مزار شریف او درې نفر په هرات کې د منځلار او همدارنګه ځینې جنرالان او افسران په کابل کې په مزار کې په افتخار کې هم تاسو ته به تر معلومه ده چې د غلچکی بریدونو په لړ کې د منځلار او ټولیه شهیدان شو او اوس متاسفانه سه د حق خلکو په مقابل کې سه مخکې د افغانستان د تمامیت ارضی له خاطر خپل ځان قربانول او اوس سیاست تغییر موندلې په دې اساس باندې دوی تعقیبیږي او د منځزی دا رښتیا ده.
مننه. یو بل موضوع چې تاسو به موریدلی په دې تازه اندېښنو کې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل د سیدا کړي د چګنی د طالبانو استخباراتو د مخابراتي سیستم فعال کړي چې په افغانستان کې وي دننه ټولو موبایلونو خبري اوریدل شي سبکې او حتی پیغامونه یې لستل شي او ګوري تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟
اکثرا حق سایبن سبان جنرالان او سربازان سی اوس په افغانستان کې د دوی په کورو کې یا د دوی هغه وخت چې دوی په بازار کې ګرځي تعقیبی شي په دې اساس باندې د سیدو میسنجرونه د دوی واتس اپونه او د دوی هغه معلومات چې د فیسبوک له لارې نه خلکو ته وراندې کیږي دوی اوري ګوري او لولي او پس له هغه نه د دوی منطقه تعینیږي او د دوی هغه طالبان سه په استخباراتو کې وظیفه لري د دوی په لټه کې کیږي او دوی کورو همدارنګه لټول کیږي او ځینې افراد نیول کیږي ورول کیږي او د دوی نه استزاریت اخیستل کیږي نو طالبانو په مقابل کې خبري ونه کی او یا حتی دوی اکثرا د طالبان له طرف نه وجل
کیږي. یو لن جواب کرا کوي رادمنش سبا د سیستم مخابراتي سیستم ستاسو په وخیانې تیر جمهوریت کې فعالو
د مخکې په جمهوریت کې هم دا فعال وو په امنیت ملي کې سي د طالبانو حق کمانډانان سي خبرې کول د دوی شنود حالته سبتیده او د دوی په مقابل کې هغه عملیات سي ضرورت وو پلانې ده.
صحیح. بل پښتنه مدا کول چې تاسو خو یعنی په خوانی جمهوریت وخت کې نړیواله ټولنه الته ډیر زیات تماسونه ولې دا د پښتونوی پوزیانو امنیتی مسونیت د پاره نړیوالو متحدینو کما د سه چاره د مخنه و نه کړلای مثلا یا تر دغه سقوط وروسته چې د مخ کې تاسو به راپور کې اوریدلی چې یو افسر په ماین کې په خید واړه پریشوي په ډیر بد حالت کې ده چې دغه ډول په خوانی منسوبینو سره مثلا یو منظم مرسته کړې وي یا یو لاس نیوي ورته کړی وي.
متاسفانه نړیواله ټولنه د پدې موضوع باندې هیڅ کوم توجه نه کوي. اکثرا جنرالان او افسران چې مخکې په اردو کې وو په حساس موقعیتونو کې وو اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او همدارنګه د دوی تقاعدي یا د دوی معاشونه هم نه ورکول کیږي. همدارنګه هغه معلولین او شهدا چې دوی ورسالت ورزي یعنی د طالبانو ادارو ته دوی وایي چې د خلک د موږ په مقابل کې جنگیده او اوس موږ دوی ته هیڅ حق نه ورکو یا هغه کسان چې تقاعد کړي دوی ته وایي چې دا حق ورکول دا حرام ده موږ تاسو ته نو ورکو. متاسفانه دا مشکلات په افغانستان کې
لږ وخت پاتې ده. ادمنیش سپ کده سه مختصر جواب را کې غواړم نظرم واخلم. یو شمیر د طالبانو د حکومت په ضد باندې یعنی په خوانی پوزیان د جګړې خبره کوي. تاسو نظر څه ده چې په خوانی مستقی پوزیان څنګه یا په څه ډول د افغانستان په ګټه باید وکړول شي یا کارول کېدل شي؟
زه فکر کوم چې طالبان اندغه خشونت د منځه ونوري او ادامه ولري یقینا سه نه یوازې بخوانی افسران بلکې د افغانستان د خلکو په مقابل کې دوی مجبور ده چې یا عقب نشي او کې یا د دوی جنگو ته برابر شي.
مننه محمد رادمنش سپ کورم ودان ستاسو ارزونه او نظر چې شریکم کو او دا چې موږ بلنه منلې و مننه کو کور ودان
څنګه یې سینم.
او دلته په متحده ایالاتو کې د جمهور رئیس بایدن حکومت وی دوی په ټکساس ایالت کې د فدرال قاضي د پریکړې بیرته ردولو غوښتنه وکړه چې د سخت جنین یا ماشوم د ځای کولو درمل ګولۍ او اخستل یې منع کړی دي. حکومت وی دوی په قانوني داوا ته دوام ورکړي او یادو درملو ته د لا زیات لاسرسي هڅه بګړندې کړي. دا ګولۍ موفی پرستون نومیږي او د تیرو څوباندې دولسې زراحیسي قانوني پلورل کېدلې. خو قاضي ماتیو کازمارک د جمعې پورز حکم بکې دلې شي چې د یادو درملو پلور لدی ورسته غیر قانوني کی. د جمهور رئیس مرستیاله کامل هریس ویلی دی چې د یادو درملو بندول د خزو د حقونو سرغړونه ده. ورسته ای سرویګان خی چې په خوانه جمهور رئیس ډانل ترامپ په 2014 میلادي کال کې د جمهورۍ غوښتونکو په ګوند کې د جمهوریت ریاست د ولسمشۍ د ډګر مخکښ کاندید دی. پر ډانل ترامپ باندې د جرم ورسته ای اداره د د کاندیداتوري ته څومره تاوان ورسی دا پوښتنه د جنایي چارو مدافع وکیل آرتر اډیلا سره مطرح شوې ده چې وی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا په اصل کې د ټاکنو په درشل کې په خوانی جمهور رئیس ته د خان یو حادثه ده. خو دا به وکتل شي چې څومره ګټور ثابت دی لشي. مدافع وکیل آرتر اډیلا د دې مرکی په پیل کې د قضایي سیستم بهیر تشریح کړی ده. دا قضیه څومره مخکې لاړه خو دا اوس تورن شو. څرګنده ده چې دوی دغه بهیر په څه ډول چې یو بد سلوک په یو جرم بدل شوی دی ننګوي او دوی به دا مسله د محدودیتونو قانون یا په اصطلاح د سټیچو اف لیمټس د قانون سره تړي. نو ډېرې قانوني مانورې قانوني لیکنې او فکری کار ته اړتیا شته چې قاضي ته وړاندې شي. فکر کوم دغه اسناد باید په اگست کې برابر شي.
کله چې موږ د قضیه ته ګورو آیا تاسو فکر کوئ چې دومره قوي ده چې په پخوانی جمهور رئیس دا جرم په اثبات ورسیږي؟
تاسو قوي ویل. زه فکر نه کوم چې دا د دومره قوي قضیه وي خو دا ممکن دومره قوي وي چې بل پړاو ته ورسیږي او دا په دې پورې اړه لري چې په منصفه هیئت کې څوک دی او شاهدان څوک دي چې بل پړاو ته د پرمختګ لار موندلې شي یا نه. نو دا ممکن بل پړاو ته د رسیدو لپاره کافي قوي وسی. خدا چې آیا د اسناد په محکمه کې د قضیه د ګټول لپاره کافي دی او کنه دا بل کیسه ده.
او آیا له غسر بعد هر بل عادي طبقه پشان چلند وشي او که هغه ممکن ځینې امتیازات ولري ځکه چې په راتلونکو ټاکنو کې یو کاندید دی او د متحده ایالاتو په خوانی ولسمشر هم پاتې شوی.
Well, he was already given some
پدې ترتیب هغه سره لادمخه خاص چلن شوه ده. تاسو پوهیږئ چې د په یوه نیمه بجې محکمې کې څرګند شو او په دریو بجو راووت. دا معمول نه ده خو کله چې محاکمه پیل شینو د تبا کوم امتیاز ورنکل شي.
پدې قضیو کې د کورنۍ ملاتړ تر لاسه کول خورا مهم ګڼل کیږي. د پخوانی لمړی میرمنې ملانیا ترامپ په اړه څه نظر لري؟ دا ممکن د هغې د پاره یو څه ناراحت کوونکی ووسی. ستاسو نظر څه دی؟
موږ
په سلګونه داسې قضیې پر مخ وړې دي. تاسې سم وایاست، په ډیرو پړاوونو کې د کورنۍ ملاتړ ډیر ضروری دی. په ځینو قضیو کې په خاص ډول د قاضي لپاره، خو زه نه پوهیږم چې د نورو قضیو په څیر دلته به څومره دې ته اړتیا وي. ډونالډ ټرمپ باید د خپل کورنۍ او میرمنې په اړه شخصي پریکړې وکړي چې څومره غواړي چې خپل کورنۍ په دې اوږد بهیر کې دخیل وساتي. د خاصو محافظینو او امنیت او دا چې څومره دوی له خطر سره مخامخ کولو مسله ده، دا ټول شخصي پریکړه تارتیا لري. زه فکر کوم چې دا به د وکیلانو پوری اړه ولري چې څومره دا ټول اړخونه پکې دخیل اوسي. خو که خبره د محاکمې وي او کدی او یا حکومت همکاران پریکړه کوي، نو دا به په ګټه وي چې میرمن او اولادونه په لومړنی قطار کې حاضر وي.
آیا د ادعا اعلان ته د رسمي محاکمې نوم ورکولی شو؟ آیا دا د محاکمې لومړی ګام هم ګڼل کېدای شي؟
دا د جنايي عدالت د سیستم لومړنی ګام دی، خو د محاکمې لومړی ګام نه دی. په اصل کې د منصفه هیئت د غوړه کولو پایل به د محاکمې لومړی ګام وي.
شه په عین وخت کې وروستۍ رائے ښیي چې په خوانی ولسمشر ترامپ د 2016 کال جمهوري ریاست ولسمشر د ډګر مخکښ کاندید دی. په دې حالت کې ستاسو ارزونه څه ده؟ ځکه ځینې وایي دا به لنډمهاله ملاتړ وي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا حالت او دا ملاتړ ممکن د دې لپاره دوام وکړي او د دې شهرت لاس یاد کړي.
President Trump is a unique
زما په نظر ترامپ یو خاص نوماند دی. فکر کوم چې دا به د دې لامل شي چې خلک دغه په اړه بد احساس ومومي، او دا به د ترامپ هغه روایت ثابت کړي چې ویل یې دا یو د صد چې د نیولو لپاره طرحه شوې ده. نو په لاند او یا وګ محل کې دا چې د قرباني شوی تری وه د باور سره ملسته وکړي.
نو تاسو وړاندوینې څه ده؟ څه به وشي؟
دا یو قضیه ده چې باید پر جوړجاړی وشي او محکمه ته راجی نشي وکتل شي چې سره پیخیږي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او په منځني ختیز کې د سوریې په شمال ختیځه سیمه کې د فبروري د میاشتې د زلزلې نه وروسته حالات ورو ورو مخ په خکېدو دي، خو کروندګر د یاغیانو تر کنټرول لاندې په ادلیب کې چې د خوراکي موادو د تولید مهمه سیمه بلل کېږي د ستونزو سره مخ دي. د امریکا غا خبريال ډروین جونز د استنبول نه راپور لیکل دي او تاسو یې ژباړه اورئ.
لکه څنګه چې د فبروري د میاشتې مرګانه زلزلې خارونه او کلی وران کړی دي، همدغه راز د ادلیب په ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دي د سوریې کاروانګرو ته هم زیانونه رسولي دي. کاروانګر محمد طیب د بولالا تروس هم د خپل فارم لګښتونه چې یو وخت ډیر حاصل درلودو حسابوي.
یو بزګر د زراعتي سکتور دومره غټه تباہی نشي رغوله، ځکه په زموږ کې د لوی لوی کندو د ډکول او کومي ونه چې وچی شي دي د هغو د ریخو د استول لپاره قوي ماشينالاتو لکه ټراکتور او بلډوزر ترتیا ده. پرته له دغه وسایلو مو هیڅ کار نشو کولای.
همدغه راز زلزلې نږدې بندونه او استنادي دیوالونه هم سست کړي دي. سیلاونه راغلي دي او د میوه ډیر باغونه لاندې کړي دي. فاصل خیز زمخه کې اوبر ډنډ ولاړ دي. دا سیمه چې مخکې د اورانتس سیند خړوبوله د یاغیانو تر کنټرول لاندې د اجري په ولایت کې اصلا د خړو یو تولیدي سیمه و، اوس پکې او بو بيخي نشته
واسد ام حردي مما ادى الى
دورنيك سنتنجدي په استنادي دیوالونو کې د درزونو لمل هم د غراز ډیر زیات زراعتي ځمکې سلاونو وړيده د سوریه شمال ختیځ سیمه په حاصل خیزو سیمو کې وزراعتي او دوبو د منابع سیمه ده د خوراکي موادو ډیر پسونه هم دلته کېږي او په خاص ډول د خوړو د تامین لپاره ډیر مهمه سیمه ده
کاروانګر خبرداري ورکوي چې د خوراکي موادو کمی راتلون کېده نرخونه لوړيږي او د خلکو ستونزې چې زلزلې هر څه تبا کړې دي لا پسې زیاتېږي دی بو هڅه کوي چې خپل فارم بیرته ورغوي او حاصلات ترې واخلي مګر وايي د ډېر نورو کاروانګر غوندي مالی پسنداز او توان نه لري دی بو غواړي خپل فارم بیرته فعال کړي خو په مالی لحاظ له وس نه دی پوره بزګران وايي فصلونه خراب شوي دي او د نیمه فصل وخت هم تیر شوی دی
والله خسائر
ما ته دومره به حدا زیان رسیدلې چې حساب دې نشي د 10 هکتار نه زیات ځمکه او د دې کال ټول فصلونه مې تباه شوي دي کورنۍ مې د همدې ځمکې په حاصلاتو ژوند کوو اوس ترې هیڅ شی نشي ترلاسه کولای چې ژوند وکړو زما ځمکه لکه څنګه چې ګوري بیخي برباده شوې ده مې وی ټولې مړاوې دي او وچې شوې دي
څومره زر چې کاروندې او فارمونه بیرته ورغون شي اما هم رزرو د زلزلې د عواقبو یعنی د لوګې د بحران مخنیوي هم وشي زیبا خادم امریکا غږ واشنگتن
تاسو په بازارونو کې د افغاني دودیزو جامو پیر او پلور ډیر لیدلې خو زمونږ همکار مسکا صاحب د وی افغاني سوداګری سره خبرې کړې چې په کور کې دننه د ټولنیزو رسنیو په وسیله د افغاني جامو سوداګری کوي او په دې برخه کې ورسره یو شمېر افغانان هم بوختي دا سوداګر څوک ده او څنګه یې انلاین سوداګری پیل کړې ده په راپور کې تفصیل اوري او ګوري
ماریا په پیښور کې د افغاني دودیزو جامو سوداګر ده او لوو کلونو راځي په دې کار بوخته ماریا افغاني دودیزو جامو کاروبار ته ورسته له هغه مخه وکړه چې په امریکا کې د ورته جامو کاروبار کون کې خپل مور له سوداګری څخه الهام واخیست ماریا د دغه جامو او غاڼو کاروبار د 1.5 میلیون روپو په لګښت پیل کړ وای په لومړي سر کې له غاڼو ستونزو سره مخ شو خو اوس په کور کې د نن د ټولنی زور سنیو لارې سوداګری کوي
زما مور چې هغه افغان د یو اس کې اوسېږي او زه هغه ټول چخوریان دي ټول په ډیفرنٹ سټیټ کې اوسېږي نو الته ډېر زیات افغان او نو موږ دا بزنس د هغه د آیډیا نه شروع کړ چې هغه په موږ ته شمون ته کپڑے اخلي نو موږ باندې د کپڑے خوستل دي سر زمام ډېر زیات شوق پیدا شو تاسو ګورئ مام د افغاني کپڑے چولی دي نو بس هغه ته به موږ خوستل نو دینه زموږ بزنس شروع وشواله موږ شاپ وباسل شاپ ته ما د 8 لک روپو سامان وخوستل کړئ رینټ هر څه چې موږ وکړو نو زله سلا کور په پر زمونږه خرچه وشله او زمونږه شاپ 7 8 منت کې اونې چلیدل نو هغه ټول نقصان مونږ ته وشلو نور سره به کار کولو نو رور ما ورسره سوشل میډیا استعمال اور اسپیشلی ټیک ټاک او بیا انستګرام ته انستګرام ما سٹارټ نه استعمال اور ټیک ټاک ما منس کو شروع کو خو زم ما چې ویډیو وایرل شو اپ ټیک ټاک باندې شو چې سونه وانه مونږ ته میسجز را کولو
ماریا وای د خپل تولیداتو سربیره د نورو توکو په بدل کې لکوچان څخه په لاس جوړ شوی افغاني جامې اخلي پاکوي او په بازار کې یې په لوړه بیه پلوري
دا موږ الکان نیولې 15 الکان دي د افغانستان کې دلته پاکستان کې په خبر کې ډیفرنٹ کورونو باندې کوچانو کورونو ته زی اغه له د کپڑا ورکې د میک اپ سامان پرفیوم رانجر شیزونه ورکې او اغه نه د کپڑے په الی نو چې اغه راځم کې دي کې سوري خراب خو هر قسم کمیس نو دینه موږ میټیریل او باسو چې کمیټیریل ټیکی کمیس ټیکی نو اغه به موږ ډیر ګران خرڅېږي ځکه چې اغه شن خپلوال لکه چې ما چې کوم چل دا بالکل اوریجنل کمیس ده دا اوس نه جوړ شو 25-30 years old کمی سوداګر کپڑا چې یو غس په 3000 روپے ملاويږي
ماریا په پیښور کې د افغاني جامو څو هټۍ لري چې ډېری افغان کارګران پکې کار کوي دوی وایي چې د افغاني جامو دود هیڅ کله نه زړیږي
بس ګان افغاني کیس مثال هیڅ وخت کونه نه میشه او هر چې قدر کونه شوم قدر مثال ای فروش زیاتر میشه لباس افغانی در اصل خودش کونه است از قدیمه است مثال از 30 سال پیش از 40 سال پیش 50 سال پیش
ماریا چې میاشتنی عاید یې له 3 تر 8 لک پورې رسیږي د ټپ په برخه کې زده کړې کړي خو غواړي سوداګری خپل مسلک وګرځوي او خپل کاروبار ته وده ورکړي ترڅو په راتلونکي کې د نورو مرمنو لپاره یو کامیاب بلګه ثابت شي
په پښتني ټولنه کې د یو خزل لپاره سوداګري آسان کار نه دی
خو هغه د خپل هڅو او د کورنۍ د ملاتړ په اساس کولای شي په دې برخه کې وده ترلاسه کړي. مسکا ساپای، امریکا غاګ، پېښور.
د خبرونه په دې سره پای ته رسو. هیله ده چې د امریکا غاګ په نورو انټرنیټي پاڼو باندې ورستي خبرونه او راپورونه وګوري ولولې او وایوري. د ری خبرونه هم د شپې په لیګ یو زمونږ همکار محمد احمدی سب سټوډیو ته راغله معلومات په شریک کی. احمدی سب سټوډیو مشي تاسو نن لیدونکو ته څلري مهرباني.
سلام آقای آشنا، شما خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری با خبرهای از افغانستان جهان شروع میشه. مهمانی داریم در مورد امنیت اینترنتی و تلفنی صحبت میکنم. با ما